به شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ساتر فروغ لطاس و مننه اوریدون کتا از ما لخواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او ریچ د امریکا ولسمشر وی د افغانستان روانه جګړې د ختمول اراده لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدالتوش پړسمه د فبروري 15 په پیل کې له پریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسکر باسي او د جګړې د ختمولو نیت لري. د افغانستان د شوتو د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لمړنۍ پړاو پایل سو. او روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتونکو توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبرونه تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ترامپ دا خبره کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ترامپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. هغه زیاته کړه
In Afghanistan لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
ولسمشر ترامپ تر افغانستان د مخه له ترهګرۍ سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتروستان هر ځای امریکایان وګواشي لمنځه به یوړل سي. د دې خبر جزئیات هم د پروګرام کې اوریدل سي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر پولیسو بمی چاودنه شوې ده. د هلمند والی وین عمر زوا کزادی راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصي ماین چاودلې او پولیسو ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده. شغلې توکسیا تکړه
تقریبا لس بجې شاوخوا د ګریش کولسوالۍ برګوټاتو کې یو چاودنه شوې ده. د دې معلومات په اساس باندې چې هلته مستد معنی معلومات په اساس باندې اخلي دي سړک غاړې ماین چې د پولیس په وړاندې ټانک باندې مرتجید شوې ده. چې په ترڅ کې تقریبا په کې د څلور نفر ملي پولیس کپیان شوی دي او دوه نفر نور هم شهیدان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونی د امریکا مسؤول کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړو شوزو ته په ځانګړو شرایطو پور ورکول کیږي. دا وایي د پور مقدار مشخص دی، له $1500 شروع تر $3000 پورې رسیږي چې په شرطونو ورکول کیږي او بیا وروسته په ټاکلي وخت کې پور بیرته بانک ته ورکول کیږي. اغلی رحیمی زیاتوي چې دغه لړۍ به همداسې دوام وکړي او د پور د ورکړې هدف کارګر شوزو ته د منابعو او د دوی تولید کړي توکو ته د بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او خونی د معلوماتو لمخه د محل دغه خونی شاوخوا 1500 شوزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. د دې خونی چارواکي زیاتوي د بی بی خدیجه مالی صندوق چې د یاد خونی په اډانه کې فعالیت لري دوی میاشتې وړاندې رامسته سو او نن ورځ د کابل، بلخ او هرات یو شمېر هغه شوزو ته پورونه ورکړل سوي چې مخکې غوښتنه کړې وه. زموږ اغلاز د ریډیو ری روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتونکو توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نووس ټي د یو روسی چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې په روسیه کې د اوبخشي لروسیه سره د $15 میلیارډ په ارزښت د S-400 توغندوی سیستم د خستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگتن د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی وو. ریا نبوستی وای چې د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د برخي مرستیال ولادیمیر دروژوف د هند په لکنو کې ویلي چې دا قرارداد د مهالویش تر سم د بشپړېدو په حال کې دی او دا چې د لیږد لمړنۍ چارې باید د 2021 کال تر وروستیو پورې پیل شي. د دروژوف په وینا دا هم ویل شوی چې د دغه سیستم تر لیږلو د مخه به د هندي متخصصینو د روزنې چارې هم پیل شي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي امکانات سته، په چین کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسېدلی. تر اوسه په چین کې په دې ویروس تاخته کسانو شمیر 4,340 تنه ښودل شوی دی. د کرونا په نوم د وژونکی ویروس لومړی ځل د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راپورته شو چې اوس یوازې په همدې ښار کې د یاد ویروس له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په چین کې څه باندې 50 میلیونه وګړي قرنطین شوي او شتنه ورته سوي چې له خپلو کورونو ونوځي. په چین کې د روسیې سفارت نن د جنوري 15 ویل او بخښي د فبروري 15 ویل چې 128 روسي وګړي له اوبې ښار څخه ایستل شوي دي. په کورونا ویروس د اخته کسانو شاوخوا 99% یې په چین کې ژوند کوي. د دې ویروس 168 مثبتې پیښې په نورو هیوادونو کې هم ثبت شوي دي. د چین حکومت مني چې د کورونا ویروس د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې دوی پاتې راغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین د ورتلو او یا راوتلو په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوی دي. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو ته ورځست. د امریکا ولسمشر وایي چې د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
In Afghanistan
په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې فروانو خبرو کې خپرمختګ وکړو.
د ډونالد ټرمپ د وینا په اړه مو د یو تحلیلګر عکس العمل هم راخسته.
امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو ډول نه یو ډول تغیر ورکړي.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه.
موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړې تطبیق کړو.
دا هم ورته د روڼتیا بنسټ وایي د دولت درې ګونی قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې په پام کې ده د امریکا مشرانو جرګه ولسمشر ته د ورستیو تورونو څخه خبرات ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه به خپل عسکرو باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ دغه خبرې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East. In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې خپل پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثری بي ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسكر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدی زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم مستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسان د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشتې خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلي. امریکا له څه باندې 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامینځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تږی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه په خپله کلنۍ وینا کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ د افغانستان تر موضوع مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې ترورستان په هر ځای کې امریکایان وګواښي له منځه به یوړل شي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقام محمد قریشي څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ترامپ دا وینا څومره عملي اړخ لري.
د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په رابطه باندې ډېرې نوې نوې، ځکه په وار وار کله چې د سویلي آسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، هلته یې پر جګړې باندې ډېر تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو په یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، په خو دغه جګړه که ختمېږي، دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخ ته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکېچ سره مخامخ ده. فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
له افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤلانه نه وځي، لکه په 1990 کې چې یوه تېروتنه کړې وه هغه نه تکراروي. له افغانستان څخه وځي دغه غوښته پروسه چې له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبانو سره د سولې تړون کېږي. بالاخره به د افغانستان د حکومت او ملت سره د خبرو په ترڅ کې یو تړون کېږي. بالاخره به بیا دوی پرېکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څومره ځواکونه پاتېږي، د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي.
بلې، قریشي صاحب، ترامپ په دې هم مشهوره دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بېلابېلې پرېکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د تروریستانو خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
ډونالډ ترامپ کله یې خواته ځینې وخت ډېرې توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. دته وخت د ایران سره اوسني تحولات او کړکېچن حالات بېرته یو عادي حالت ته راوستي او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه وځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزم تضمین کړی دی چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نه کړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسون د پریکړې مهمه برخه د 300 زره جنجالي رایو په اړه او امید ظاهرمل او نور تفصیل.
له نږدې یوې میاشتې او لس ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. د کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ د 3500 زره استنافي شکایتونو په اړه د خپلو پریکړو پایله روښانه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو مهمه برخه د 300 زره جنجالي رایو په اړه ده چې ټول برخلیک د بیا شمیرنې او تفتیش پورې تړل شوی دی. د کمیسیون د 1,23,000 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې لس سلنه یې ځانګړی تفتیش شي او کچیری د وزه شویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټول رایې به با اعتبار وشمیرل شي. خو کچیری 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش کیږي چې د معیارونو پوره کوونکي به با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطل شي. د هرې رایې په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم هغه معیارونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د دې رایو د با اعتبار او بې اعتبار کېدو لپاره وضع شوي دي. کمیسیون همدا ډول د 1,202 رایو په اړه چې 3,350 محلونه کېږي ورته پریکړه کړې. د دې کمیسیون مشره زهره بیان شینواري
ځانګړی تفتیش ته چې باید بایومیټریک معلومات ژورنال او معتبر ریزلټ شیټ ولري لیکدول کیږي.
د کمیسیون د پریکړې لمخې کچیر ادارای هم 15% معیارونه پوره کړي ټول رایې به اعتبار دي. خو کچیر 15% معیارونه پوره نکړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش ته ځي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 2,323 هغو محلونو په اړه چې بایومیټریک معلومات یې نه لرل او ډیر شمیر د انتخاباتو کمیسیون لخوا باطل شوي وو 298 هغې بیا شمیرنې ته راجع کړي دي. خو د هغو محلونو رایې چې د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ ترمنځ یې له 1-5 رایو تفاوت درلود د کمیسیون لخوا به اعتبار ګڼل شوي، مګر له 5 پورته تفاوت لرونکي رایې او محلونه باطل اعلان شوي دي. خو کمیسیون د دې رایو او محلونو د شمیر په اړه نور تفصیل ورنه کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول یوازې په فاریاب ولایت کې 4 محلونه باطل اعلان کړل او تر خوای د پنشیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په 10,000 افغانۍ جریمه کړ. خو اوس چې ټول کار یوازې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوی، دا کمیسیون بعد د دې محلونو تفتیش او بیا شمیرنه کله پایلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن
د شکایتو کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو. په عین وخت کې موږ تخنیکی کمیټه او تخنیکی او حقوقي کمیټه موږ دلته آماده ده او کله چې د دوی فیصلې او پریکړې موږ ته راورسیږي نو زموږ تخنیکی کمیټې د تحلیل او ارزیابۍ نه وروسته به موږ د قانون په چوکاټ کې او د طرزالعمل لوایحو په اساس باندې موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله بیا په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خوا وغوښتي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. دې ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو پر ښکېلو خوا وغږ کړی دی چې ټاکنیزې پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته مخته یوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه. د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې د دولت د درېګونو قواو ځینې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې دغه چارواکي له قانون څخه ځان پورته ګڼي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعاتو حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېل کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یرغمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوي د خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افزلی په خبره سرل دی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمینه نه ده برابره کړې. د روڼتیا د څار بنسټ مسؤلانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمېر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمېر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او ویې ویل معلوماتو ته لاسرسی په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي یووالي په حکومتولۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی 50% راکم شوی دی او په ځینو برخو کې خموږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسی صفر ته راکته شوی دی.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې یې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
تېره ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د شری ټیکسیانو په مخکنی سیټ کې د دوو کسانو کښېنولو د کابل د ځینو اوسېدونکو عکس العمل نه پارولي. ښځې شکایت لري چې ډېر کله د شری ټیکسي په مخکنی سیټ کې د کښېناستلو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول سوي دي. تفصیل له ناجی صاحب څخه.
د سړک پر سر خاري موټر ته ولاړې مېرمنې ترڅو خپلو کورونو یا هم کارځایونو ته ستنی شي. دوی وایي که څه هم د خاري ټکسیانو په مخکینۍ څوکۍ کې د دوو کسانو کېناستل منع شوي، خو د موټر چلوونکو له لوري د قانون نه مراد کیږي. زهرا اسلمي ازادي راډیو ته وویل چې په مخکینی څوکۍ کې د دوو کسانو د کېناستلو له امله ډېری وخت د موټر چلوونکو له لوري مېرمنې ځورول کیږي.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست.
مېرمنې د دې لپاره مخکې سیټ کې کېني چې په آخري څوکۍ کې ځای نه وي. نو ډریور بیا ورنه د دوو کسانو پیسې اخلي. د ډریورانو غوښتنه دا ده چې یا یې ښځه څنګ کې کېني یا د دوو کسانو پیسې ورکړي.
یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یا که هم پلوی دو نفر به تو پس نداریم.
یو بلا میرمن راهیلا وای په دغو موټرو کې میرمنې لګڼو زورونو سره مخ دي.
سیټ پښې هتا سه نفر میشي
مخ څوکۍ کې ان درې کسان کېني. میرمنې ډېرې زورول کېږي او اخره کې ډریور انور تاسو په کې سپوري هم وای.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد شعیب عظیمی وای د ترافیکو نه کنټرول سبب شوی چې دغه موټر چلوونکي سرغړونی وکړي.
برای خانم‌ها خوب بسیار مشکل است چون آزار از
دا کار در طول په ځنګړي ډول میرمنو لپاره زورون کې دی، ځکه دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. زورونی وی یا کرایت ډیره اخیستل کیږي.
خو په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي بیا د دې کار لامل د تیلو د بیو لوړوالی او د کرایې کمښت یادوي. ټکسي چلوونکي عبدالحکیم وایي
چې یو خلک خار کې بیروبار دی، کرایې لګ دی 100 روپۍ مثلا 80 روپۍ جوړي کې څلور کسانو باندې کوم 15 کس کې نو 100 روپۍ جوړي کې 100 روپۍ کې 50 روپۍ تل مثلا به 100 روپۍ مونږ په کې یادې شو.
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي له یو تمځای بل تمځای ته د یو نفر د انتقال په بدل کې 40 افغانۍ اخلي. په لومړی سیټ کې دوه کسان او په دوهم کې درې کسان کېنوي. د ترافیکو عمومي رئیس خان محمد شینواری وایي کابل ترافیک هر ورځ د ښار یو شمېر برخو کې نظارت کوي او سرغړونکي جریمه کوي.
پولیس ترافیک به په جره سرکار کوي پارچی پارچی ورته ورکول کیږي. قانون او وخت د دې چې خلک همکار وسی کله چې وګړي موږ همکار نه وسو تبي خبره ده چې همایږي چې موږ کې نو سي د وګړو د قوانين
دا ریاست وایي ګزمی سختی کړي او هر چیرته چې سرغړونکي ونیول شي قانوني چلند به ورسره کیږي. د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا تر دې دمه یې ګڼ موټر چلوونکي تر 300 افغانیو جریمه کړي. شاوخوا یو کال مخکې د کابل ترافیکو د خاري موټرو په مخکنی څوکۍ کې د دوو کسانو کېنولو مخنیوي مقرره طرحه کړه، خو اوس هم د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ترافیکو له نه کنټرول څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان ورباندې اخته کیږي. نور لیسمت څاروان.
د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او په عین وخت کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروس مړه شوي او 24,340 تنه پرې اخته شوي دي. 15 کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوبی ولایت دي، چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه. میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له کورونو راونه وزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. دا ولایت د 50 او 60 میلیون ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورت او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دي. شاوخوا 40 هیوادونو ویلي چې 115 اویاتنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو 115 اویاتنو په منځ کې داسې کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې چین ته تللي نه دي. له همدې کبله امریکا، روسیه او یو شمېر دورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایي شرکتونو الوتنې منع کړي دي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه 128 تنه روسان خپل هیواد ته بیولي دي.
تکل سوی د امریکا مشرانو جرګه نن ډونالد ټرمپ ته د استیضا په محاکمه کې برات ورکړي. ښاغلی ټرمپ پرون کانګرس ته په خپله یو ساعته وینا کې د استیضا موضوع ته هیڅ اشاره ونه کړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین اوري.
ټاکل شوی د سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي چې د جرګه کې اکثریت دي ډونالد ټرمپ ته برائت ورکړي. په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضا د محاکمې په وروستي بهیر کې نن د امریکا په وخت د مازیګر په 4 بجو چې افغانستان کې به نیمه شپه وي سناتوران رایه ورکوي. په ښاغلي ټرمپ تور پورې دی چې له واکې ناوړه ګټه اخیستي او د کانګرس د کار مخه نیولې. له رای ورکونې وړاندې به د امریکا د استازو جرګې وکسیس پلاوی په سنا جرګه کې د ښاغلي ټرمپ د تورونو صورت دعوا وړاندې کړي. په استازو جرګه کې د استیضا د پلاوی مشر آدم شیف بیا د ډونالد ټرمپ پر محکومېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ له اخلاقي محدودې وتلی سړی دی. شیف ویلي په ټرمپ دا باور نشي کېدی چې کوم ښه کار دی وکړي. ټرمپ په پرونۍ وینا کې د خپل استیضا په اړه هیڅ ونه ویل، خو له دې وړاندې دا کار د شرم وړ او مسخره بللی دی. د ولسمشر ټرمپ جمهوریت غوښتونکو مدافع وکیلانو پر د لګول شوي تورونه سیاسي، تحریک شوي او بیرحمانه بللی دي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پټ کیپولن ویلي ولسمشر ټرمپ هیڅ خراب کار نه دی کړی. نوموړي د استازو جرګې لخوا د ولسمشر استیضا سیاسي او خرافاتي کار بللی دی. د استازو جرګې دیموکراتو غړو نږدې 2 میاشتې وړاندې ډونالد ټرمپ استیضا کړ. پر ټرمپ دا تور هم دی چې د اوکراین له ولسمشر نه غوښتي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه پلټنه وکړي. جو بایدن پر راتلونکو ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ نږدې سیال بلل کیږي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې استیضا کیږي. په خوانی دو هغو برائت اخیستی او نن د ډونالد ټرمپ برائت هم نږدې یقیني دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه احمد ناصری د روزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د افغان بیسین د شرکت له لور مقامات څخه دا خواهش کوم چې زموږ د گیزاب ولسوالۍ کې یو کوچنی انتن کومک د افغان بیسین د اردا هیڅ کار نه کوي. نو د لور مقامات څخه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې یو غټه د افغان بیسین خطر المننه د خوښه. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم.
د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا ځلې د ولسوالۍ اکثر نفر د لوګر کې ایسار دي او خو میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي هغه ټول هلته خوړې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې د دغو خلکو دپاره یو پرواز پرې نږدې وخت کې وکړي. والسلام.
ایاتم دی حوصل ابراهیم عامر از شیم دلتام ایجوکیشن برن کې په پر مخدونو نه لږ کیږي ته جو حسن شپ پترا پکې انځنه ته د درس زمينه نه برابر نو هله مداده کې دی دا غږ دی بڑپل چرواکو تر افیس ورس ډېر ډېر مرن
احمد د ایمن ولایت لسکلات خبرې کوم چې د ورینان غمري نه خوړ کېږي د ورینان د دې سیمې د درته مدر پر فکرانو دي د سیمې پر ار کونډه کشر لوی ګوډه کنه شو اخته د حکومت سمې په دې درنه شو د دې ځان شو نو غم نه خوړ یو شی ته جو کې دا هیڅ څه د افار کې ګور د نیولې د منځکې ایمن څار ګوډه پدې کړی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلونی میں بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه خپل عسکر باسي. نوموړي دا خبره نن په کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر بمې چاودنه شوې ده. د هلمند د والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصوي ماین نن د پولیسو پر هاموي ټانک چاودلی چې دوه پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لزمکي هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیر چاري پیل کړي. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نیوز تي د روسي چارواکي له قوله نن کړی ده. هند په 2013 کال کې له روسیې سره د 5 میلیارډ ډالر په ارزښت د S-400 ډول توغندوی د سیستم د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگټن هغه مهال د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. او په داسال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایرس د خوریدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې وایرس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه په چین کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر 3340 تنه شو دل شوی.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان ناوړي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د تیکواندو د مسلکي کمربند اخیستلو او د ظرفیت لوړولو د چمتووالي سیمینار جوړ شو. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیمینار څخه یې هدف د تیکواندو د څانګې د استادانو او روزونکو د ظرفیت لوړونه ده. د قریزاده په وینا په دې درې ورځني سیمینار کې د شپږ ویشتو کلبونو شاوخوا 30 روزونکي او استادان ګډون کوي. د تیکواندو د فدراسیون پیاوړي استادان به ورته زده کړې ورکړي. د هرات صرافانو فوټبال ټیم د دغه ولایت د فوټبال سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ولایت د فوټبال سیالیو په نیمه پایلو به پړاو کې وتوانید چې د ابو مسلم لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړي او وروستي پړاو ته لاره پیدا کړي. د هرات صرافانو لوبډلې د دغه سیالیو په پایلو به کې د اټک انرژي لوبډلې سره به مخامخ شي. د اټک انرژي لوبډلې په نیمه پایلو به کې سرخ پوشانو ته ماتې ورکړې وه. او وروستی بهرنی خبرانده چې یو شمیر ورزشي ورسپانو راپور ورکړی چې د عربستان د فوټبال فدراسیون په رسمي توګه د آسیا فوټبال کنفدراسیون د آسیا د 2020 کال د آسیا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو کوربتوب ته درخواست ورکړی. د آسیا د 2019 کال د آسیا ملتونو جام سیالۍ د عربي اماراتو په کوربتوب تر سره شوې چې قطر وتوانید چې د دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د آسیا د ملتونو جام د 2023 کال سیالۍ په پچین کې ترسره کیږي. لمعمول سره سم د آسیا د 2020 ملتونو جام سیالۍ د آسیا په لویدیز کې ترسره کیږي او عربي هیوادونه د دغه سیالۍ د کوربتوب زیات چانس لري.
دوه اونیزه پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای سي. په کندهار کې د هیواد په سطح د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو 40% بشپړې سوي دي. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د درملو د تولید دغه فابریکې د جوړولو 40% بشپړې سوي او د 2020 کال تر نیمایي به ټول 40% تمام شي.
تصویر د تولید تر دغه ځای سره رسیدي.
د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به په نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به یې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په اوویشت جریبه مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 100,000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلن دپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټیبلیټ کپسول او سیروپ دپاره. زموږ د یوه شیفټ یعنی د 8 ساعته یا 8 ساعته که موږ دا پرس کوو موږ 2 میلیونه ټیبلیټ کیپیسیټي لرو د ټیبلیټ دا 1 میلیون کیپیسیټي د کپسول لرو او 1 لک بوتله د شربتو کیپیسیټي لرو. دا به د پیلن دپاره د افغانستان ممکن 100% ضرورت رفع کړي. د سیمې په کچه خو به وروسته څه وایو خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خو دا زما په فکر باندې که ډېرې فابریکې وي دا به یو د هغو څخه وي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د WHO دی چې هغه یې پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغې لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوی وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای څخه بیا موږ و نورو اسپتالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز نو په دې کې به یو دایښ د کاچاکي دوا او مخه ونیول سي او په زمونږ کې به بل زموږ خلک د بیا ځای دوا او د استعمال د انټي بیوټیکو د دې څخه به دا به خلاص سي. یعنی خطر د اواز تجارت ته پایده نه لري بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډیر تاثیر کوي ځکه هغه هم داسې په یوه ګوري باندې ژر جوړیږي نظر ودې ته چې ډېرې دواوې استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا پرما فابریکه چې ده زموږ د سیاحتي عامې د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دې د اولې ورځې څخه د دې هغه د ځای څخه بیا ته دا وسه پرې زموږ د سیاحتي عامې د ریاست تر کادر نظارت لاندې ده هر وخت یې موږ ګورو.
په عیني وخت کې د کندهار یو شمېر اوسېدونکي هم د دغې فابریکې جوړېدو ته خوښ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پانګونه وکړي تر څو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي.
ما نوم نجیب الله دی د کندهار ښار اوسېدونکی یم. دا د کندهار لپاره به انشاءالله سل په سل کې ګټورې ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو درځي چې خپل ملک استعمال کو هم شي ارزانم تمامېږي. نو د کندهار لپاره به ډېر شي. نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سات افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي خپل شرکتونه وو خپل مسلات پرانیستي.
ما نوم فضل جان د کندهار ښار اوسېدونکی ډېر خوشاله چې معنا کندهار لپاره دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا دا جوړیږي. دا ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي تاسو یو بنیادی کار وکړي چې مقصد د افغانستان لپاره په ګټه کړم.
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس منیستر دا خوشحال دی چې د افغانستان خپل اقتصاد خپل جوړ شي او دا خو نو د نور مرکز ته چې راځي نو په تاسو یوازونه ست چې موږ اعتبار هم نور سره لرو. نو دا ډېره ښه خبره چې خپل دی واڅي.
افغانستان د درملو د جوړونې لپاره پر ځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپل اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیه او نور هیوادونو څخه خبرې دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په 2019 کال کې د ملکی تلفات په اړه خبرې کوو و به وری چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي عوامل یې څه وو او دا چې څنګه کې دي چې په روان کال کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مرستیالي اغلې ملغلري معیار سره بحث کوو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې یو راپور د ملکی تلفات په اړه خپور کړی دی، د دغه راپور په اړه راته وایي چې څه پکې ویل شوی.
مننه. لومړی غواړم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یې. په 2019 میلادي کال کې د کمیسون موندنې ښیي چې 2019 کال پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول 6,803 تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. مجموعا چې له دې څخه 8,909 تنه وژل شوي او 5,834 تنه نور ټپیان دي، چې دا شمېره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده او امکان لري چې داسې ډېر تلفات او پیښې چې کمیسون ته مراجعه نه کړي یا کمیسون کې ثبت شوي نه وي، چې دا شمېر کولای شي چې لا زیات کړي. په 2019 میلادي کال کې که څه هم افغانستان د ملکي وګړو لپاره یو خونړی کال و، په دې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې وې، د کال په لومړۍ درې ورځو کې تاوتریخوالی پېښ شوی و او د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې وه. خو له نیکه مرغه د 2019 میلادي کال په څلورمه ورځ کې بیا له دواړو خواوو څخه تاوتریخوالی د پام وړ کموالی موندلی، چې ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی شمېر ښیي چې په 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د برید له امله ملکي مرګ ژوبله 9% او د دولتي ځواکونو او د افغانستان د دولت د ملاتړ لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله 43% کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په وروستیو درې میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2,293 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال په وروستیو درې میاشتو کې ټول 3,228 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي وو، چې د دې دواړو مقایسه دا ښیي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په وروستیو درې میاشتو کې فیصدي کمه شوې ده، تقریبا 8% کمه شوې ده.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر 2019 کال کې سره لدې چې د سولې خبرې هم روانې وي، بیا هم ډیر ملکیان په نښه شول. په دغه مواردو کې په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې کیږي یا په نورو مواردو کې داسې سوي، هڅه کیږي چې هغه کشمکش یو څه راکم سي. د دې لپاره هم هڅه کیږي چې ملکیان تلفات ونه رسیږي. خو ولې په دغه یو حالت کې چلته کیدی شي د سولې خبره نتیجه ورکړي، دوی جنگ ته زور ورکړي او له دې سره ډیر زیات ملکی خلک وژل کیږي؟
لکه څنګه چې ما وویل، خوشبختانه په د 2019 کال په اخر درې میاشتو کې کله چې د سولې خبرې روانې وي او تر اوسه روانې دي، دغه کچه راټیټه شوې ده.
خو تر هغه مخکې خو ډیر و، یعنی د تیر کال کې ډیر زیات خلک و.
بله، تر هغه مخکې ډیر و، خو خوشبختانه دا یو امید مختره کوي که چیرته سوله وشي، دواړه طرفونه هغه د جنگ قوانین مراعت کړي، نو دغه کچه لا هم ټیټېدلی شي.
ل جنسیتی اړخه که په دې مسلې وغږیږو، مثال د کوم عمر خلکو ته یا د کوم جنسیت خلکو ته ډیر زیات تلفات رسیدلی دي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ریپورت کې د ښځو تلفات، د ماشومان تلفات او د نارینه وو تلفات چې څومره دي فیصدي ټوله ذکر شوې ده، چې په دې راپور کې د ښځو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې 940 تنه ښځې قرباني شوې دي، مجموعا چې 202 ښځې مړې او 602 ښځې ټپیانې شوې دي په ملکي تلفاتو کې، چې په 2018 میلادي کال کې د ښځو ټوله ملکي مرګ ژوبله 912 وه، چې 205 وژل شوي او 605 ټپیان وي. 2019 کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو او د 2018 کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو کله چې موږ سره مقایسه کړو، نو دا 3.3% په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې زیاته شوې ده فیصدي. او د ماشومانو مرګ ژوبله په ملکي تلفاتو کې له بعد مرګه په 2019 میلادي کال کې د 2013 کال په پرتله د نظامي چلندونو په پایله کې د ماشومانو د مرګ ژوبله کچه هم یو څه زیاته شوې ده، چې په 2019 کال کې د ماشومانو ټول مرګ ژوبله 2,609 تنه وه، چې 403 تنه مړه او 2,251 تنه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې دا شمېره په 2013 کال کې ټول ماشومان 2,609 تنه وو، چې 308 تنه وژل شوي او 2,323 تنه ټپیان وو. او د نارینه وو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې مجموعاً شپږ زره او 315 سال وختنه ده چې دغه جمله څخه 1910 تنه وژل شوی او 4908 تنه ټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې د نرانو ټوله ملکی مرګ ژوبله 1906 اتیا تنه ثبت شوی و چې دا فیصدي 2019 کال نسبت 2013 کال ته 10.4% کمه شوې ده.
په کوم ډول پیښو کې ډیر تلفات ملکی خلکو ته رسیدلي؟
ملکی تلفات او د ملکی وګړو مرګ ژوبله د دې عاملین مختلف عاملین دي چې کولای شم تاسو ته ووایم. له وسله والو شخړو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښایي چې په 2019 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې 1% د طالبان له ډلې لخوا ده او 15% د داعش له ډلې لخوا ده، 14% د دولتي ځواکونو او د افغان دولت د بین المللي ملاتړو لخوا پیښې شوي دي، او د 9% ملکي مرګ ژوبله عامل نه دی معلوم چې څه ده. مختلف عاملین لري لکه د ځای په ځای شویو ماینونو کارول چې د سړک د غاړې ماینونه دي، مقناطیسي ماینونه دي، او د ځمکني نښتې او جګړې له امله دا ملکي مرګ ژوبلې منځته راځي. همدارنګه ځانمرګي بریدونه دي چې په 2019 کال کې د ځانمرګو بریدونو له امله پیښې شوي ملکي مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمه شوې ده. خو بیا هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون موندنې ښایي چې د دې بریدونو په پایله کې د قربانیانو شمیر 1502 ته رسیږي. او بل عامل یې راکټي بریدونه دي چې دا هم یو له هغه عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب دی او عامل دی. او بل عامل یې کیدای شي چې مخیز وژنه او ترورونه وي، دا هم یو له مرګ ژوبلې عامل څخه دی. همدارنګه ولای شو چې د دولتي ځواکونو هوایی بریدونه شپینی عملیات هم دي، دا یې له عاملونو څخه دي چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب ګرځي.
نو دا چې په 2019 کال کې ملکی تلفات ډیر وو، څه باید وشي چې په 2020 کال کې دغه تلفات کم وي؟
زه فکر کوم موږ هیله مند یو چې اوس د سولې خبرې روانې دي او انشاءالله د جنګ دواړه طرفونه وکړای شي چې اول دا خبرې یو ښه پایله ولري او هیله مند چې سوله راشي. نو زه فکر کوم که چیرې دواړه طرفونه د جنګ قوانین مراعت کړي په هغه ځای کې چې ملکي افراد ډېر دي هلته عملیات ترسره نه شي، همدارنګه دولت د شپینی عملیاتو کې یا په هوایي بریدونو کې په دې کې ډېر اساس واوسي تر څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. مخالفین مو هیله دا ده چې کله دوی په جنګ کې داخل دي، جنګ کوي، نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افرادو ته ضرر ونه رسیږي.
ډېره مننه.
چنده اوسې مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړند کړه. در بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردن کو ل انسانانو سره د الو تلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې، یو د بل سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. دا الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الحضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب اتزا وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیارې څخه ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس ده، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی سو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لږ کم مې په هوایی هغه کې تېره کړې فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده، او موږ د ورېځې د پاسه ولمر و. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریز د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېدو دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړي د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان څخه د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پراشوټیست کټا پورت کوي. زه خو مسلکي وم او و 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي دغه موږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیه د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کی بی پیلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډوله دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړې. ورته غوږ شئ.
وای چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و احسان خان نومېده، چې ډګرمن و انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور څه فیلي وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار وه، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانتا سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانتا سنف ده، هلیکوپتر ده، زانتا سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین رو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سیو وی پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخشه، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، سازانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع که دا نظامی اصلاحاتو که بنام دا چار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دا سه آمتان مسئولیت تا تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوت معاون په صفت سره پرواز کی.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله طیاره خپله یو خطر یو ډار سره ای بنان امیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمر یې تشویش وړ نه ده.
بله آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي طیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا طیاره یو سیستم راداری لري، هغه وریځ سیخ بندي لري خطرناکې دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده.
کله خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کاوه څنګه وای ورخطا وای کنه؟
ډیره جالبه ده وس د کمربند یو څه تغییر سره یو و ما لاس نه ور ور و ما ولس کېدای سي و خوګم.
بله
او مو ولګم دا مو ته ډیر امغه وخت یو خاطره نو هغه ول حالت یو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر مور لازمه کنه پاواتې روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورټي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی نو دا خپل کسالات دا مک یو ریسک فزان منلای پیلوټ هیڅ شي نه لري. پیلوټ اتا تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ یو معمولا نه چی جوړیږي سه د فامیل تسلی سی بس غلط تپای ورته مشخصه کړو.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت. چا وسوځولې، چا وتښتولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې یې ودروله. په دې هیله چې له دې وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو بی خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاري.